د هند بندنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربوي. د دې وزارت ویندوی رندهر جاسیوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جګپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز پلیس کې دی او کله کله یوازې د ملګرو ملتو د دغه سفری بندیز په معافیت سره بهر تتللی شي. د هند بندنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګي په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته ولېږلې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورن کرشه د پروتوسیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخې علي امین ګنداپور پرون په خپل دفتر کې یو غونډې ته وویل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلی ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بې ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اغیز کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه سندې ویل شوی. ګنداپور یو ونه مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشه د تحریک انصاف ګوند پوری د تحریک انصاف ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وایي چې لا یې هم د غزې په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مینو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاعي ادارې ویندوی محمود بسال فرانس پرس خبر ریاشانس ته ویل دي په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیره شوه او اسرائیل لسګونه بمباری او د توپونو حمله وکړه. په غزه کې لشتلجه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزه بمباری ودروي. دا غوښتنه ورسته له هغه وشو چې حماس د اسرائیلي يرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخه ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباری سمدستي ودروي ترڅو يرغمل شوي کسان په خوندي او چټکی سره خوشي شي. که هم حماس پرون ماشام د ترامپ د شل فقره پلان ځینې برخه ومنلې خو د وسلو د کې شو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومتونه تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري شانس میزان در راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر لمخې د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې. د میزان د خبر لمخې ومتن یو کورد چې په 2009 میلادي کال کې د حکومت پلوه سونی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په تور نیول شوی دی. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خبر شوی او د بشري حقوقو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقاد کړی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د افغانستان د ختیځ په زلزلو کې ډیر شمیر څاروي هم مړه شوي یا ټپیان شوي. په زلزله ځپلو سیمو کې تر 15,000 ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. ځینې نیول شوي خبریالان وایي طالبانو د بند په مهال ورڅخه په زور اعترافونه اخیستي. د کرکټ افغان لوبڅار احمد شاه پکتین مو د هغه د لوبڅارۍ د تجربو په اړه ژغولی.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده ترسره کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپا پارلمان په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمن شویو د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د روان اکتوبر په 1 به په افغانستان کې د وروستي زلزلې د زیانمنو د ملاتړ او په دې هیواد کې پر شزو د سختو محدودیتونو په اړه خبري وکړي. د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستي زلزلې له امله پراخه ویجاړي رامنځته شوه او سلګونو کسانو ته پکې مرجوب لواوښته. د اروپا پارلمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو سخت دریزه سیاستونه سبب شوی چې دا ډله په نړیواله کچه مشروعیت ترلاسه نه کړي، چې له امله له افغانانو سره د مرستې بهیر زیانمن شوی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوي سلګونه کورنۍ لا په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، د اروپا پارلمان ویلي چې د زلزله ځپلو څخه د ملاتړ په اړه بحث کوي. د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 3 خبره کړې ویلي چې د همدې میاشتې په ومنې ټبه د پارلمان غړي د کمیسیون او شورا په دې اړه بحثونه وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې له زلزله ځپلو او زیانمنو خزو څخه ملاتړ وکړي. په خبر پانه کې د غراز راغلي چې په دې تړاو بد راتلونکو 5 شنبه په ورځ یو پریکړه لیک هم عمومي رایې چونې ته وړاندې شي. په خبر پانه کې د افغانستان په ختیځ کې لوروسي زلزلې ورسته د نړیوالو مرستو لپاره د طالبانو د حکومت بیړنۍ غوښتنې ته په اشاره سره زیاته شوې چې د طالبانو سختو پالیسیو د نړیوالو مرستندویانو په ملاتړ کې د پام وړ کمښت هم راوسته او بشري ننګونې زیاتې کړي چې د هیواد ورسره مخ دي. دا به داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ په څنګهړي ډول کونړ کې ورسته زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او لامل یې 2200 ډیر کسان ووژل شول او نږدې 4000 نور ټپیان شول. د رسمي راپورونو لمخې د دغه زلزلې لامل له زور ډیر کورونه هم نړیدلې چې لامل یې سلګونه کورنۍ بي ځای شوي او اوس مهال په خیمو کې ژوند کوي. د زلزلې لامل یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم په لومړیو کې ورته پام کېده خو د وخت په تیرېدو سره ورته پام کم شوی او په خبره ده چې د ژمي څپې پیل شوي په خیمو کې ژوند سختېږي. دوی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د دایمي سرپناو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تیرو زلزلو کې زموږ کورونه وران شول او زه اوس په دې وخت خیمه کې ژوند کوم. اوس خیمه کې ژوند سخت کېږي ځکه چې ژمی را روان دی، حتی ژمی شروع هم دی. ماشومان مریضان دي، کلینیک نه لرو، ډاکټران نشته. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې باید موږ ته د کورونه جوړ کړلی شي چې موږ بیرته خپل ژوند ښه کړو.
یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایتونه وکړل او ویل چې په سیمه کې د روغتونونو او ښوونځیو د نه موجودیت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ماشومان او مېرمنو ته یې بیلابیل ناروغۍ هم پیدا شوي. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د څو بیلابیلو هیوادونو په همکارۍ د کونړ زیانمنو ته دایمي سرپناه جوړوي، خو زلزله ځپلي وایي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو مرسته رسوونکو ادارو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پراخه بشري ناورین خبر ورکړی و او ویلي و که په ژمي کې دغه خلکو ته مرستې ونه رسیږي نو د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. د اروپا پارلمان په خبر پانه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او قومي او مذهبي لږکیو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او په وړاندې سخت دریځ سیاستونه د دې لامل شوي چې د څه باندې 4 کلونو په تیرېدو هم طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو وایي چې د طالبانو سخت دریځ لامل شوی چې په نړیواله کچه په ټوله کې له افغانانو سره د بشري مرستو بهیر زیانمن شي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
در پای محدودیت های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
نوموړی له اروپایي پارلمان غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونه راوړي څو د غډله د ښځو حقونو ورکړې تشمن شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د اروپا پارلمان د وروستۍ اعلامې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو لوړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقونه د شریعت له مخې تامین شوي. داسې مهال چې په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولي. که څه هم د طالبانو دغه سخت دریځ په نړیواله کچه په پراخه توګه مندل شوی، خو طالبان نه یوازې په دې برخه کې په خپل دریز کې نرمخ نه دی راوستي، بلکې لا خپل محدودیتونه یې سخت کړي. همدا تیرونه طالبانو لک تر لګه د دې ورځې لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه بند کړي، چې لامل یې ټول افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د اروپا پارلمان د انټرنیټ دغه لنډمهالي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د خلکو په ژوند منفي اغیز پرېښود.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله نه یوازې زرګونو انسانانو ته مرشوب لا اوښته ده، بلکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې تر 1500 زره ډیر څاروي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمی او ساتنځایونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو چې د ورستیو زلزلو له امله اغیزمن شوي وای، په دې زلزلو کې زیات شمېر څاروي مړه شوي او یا هم هغه چې ژوند دی پاتې دي ګډ ما هم ګډ دي او هم ناروغه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې له 1500 زره ډیر څاروي له روغتیايي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر په 3مه په یو راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله د څارویو د خوراک زیرمی او ساتنې ځایونه ویجاړ شوي. په راپور کې راغلي چې ګڼې کورنۍ چې په خای د عاید لپاره په خپلو څارویو او کرنه تکیه کوله، اوس آن د خپلو ماشومانو د ورځنۍ خوړو د پوره کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی دا چې ژمی مخ پر رسیدو دی، ځینمن کورنۍ د خپلو کرنیزو ځمکو د چمتو کولو او څارویو د ساتنې لپاره ډیر لږ وخت لري. په راپور کې ویل شوی چې د دې فرصت له لاسه ورکول کولای شي چې بزګران ښه حاصل ترلاسه نشي کړی او په راتلونکي کال کې د لوګي بحران لا پسې زیات شي. دغه سازمان د دې ننګونو د حل لپاره د 3.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په راپور کې ویل شوی چې دغه سازمان په سیمه کې د یوې شبکې د رامنځته کولو لپاره د څارویو د درملنې په هدف واکسین تطبیق کړي او د غرازي لک تر لګه 1500 ډیر مشهوی څاروي په خوندې ډول لمنځوړي ترسو د وبود سرچینو د ککړتیا او انسانانو ته د څاروي او د ناروغیو د خبرېدو مخاوني ول شي. په ورته وخت کې د کونړ او لنګرهار ولایتونو یو شمېر زلزلې ځپلې وای، ورستۍ زلزلې دوی او دوی کروندو او څاروي ته سخت زیان رسولې. د کونړ د څوکې ولسوالۍ یو ځانمن شوی محمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې زیات شمېر څاروي په زلزلہ کې مړ شول، خو کوم چې ژوندۍ پاتې دي د روغتیا په اړه دا ډیر اندېښمن دي.
زیاتره پکې زخمیان دي، ځینوم کې قیمتي دي، دوه غاغان بس خرابې شي دي. زه مخکې نه یو ګټه مزل کوم په موټر او څوکۍ بازار ته راوځو، بس حال جوړه دوا ولو ټکټ چې دی ته ډاکټران نه دي چا سره، او بس کې ګورې نو هغه عمر پیسې غواړي، هغه پیسې زموږ خبر دني شي برابر اول د خوراک لپاره نه، بس هغه مرته اوري بس هغه مرته واچو ولو بس دا چې به خدمت بس جمی کې به خوراک بیس نه.
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ یو زلزله ځپلی سردار نوري هم ورته شکایت وکړو.
د زلزله کې تقریبا سره پورې بټول ټوټل مانونه لمه ځچې دي، فقط مانونه د سې استلې دي خلکو امزان سره مل ته یو ځای کې د سې شړ ځای کې جدي ته زم نشته، د بل سې ډاکي پټو کې د سې یو ځای کې تړلې د ژوند امر روانه ده، خلکو ته عمومي مشکل ده. مانونه د پاره د سې خاص وختونه شوی چې د مرز لپاره همدارنګ دي ځایونه د پاره دولت نو مرستندوی درلو غوښتنه ده چې دې
دا اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له دې مخکې ویلي چې د افغانستان په ختیځ مرګونی زلزله کې زرګونه څاروي له منځه وړل شوي. دغه راز په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ویترنری د برخې عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود ویلي چې د روسي زلزلې له امله د کونړ په دریو ولسوالیو کې زرګونه څاروي او کورني چرګان له منځه تللي. نوموړي ویلي چې د کونړ په څوکۍ نورګل او چپه دره ولسوالیو کې نږدې 2500 غواګان او غویان، نږدې 9500 پسونه وزې، او دغه راز شاوخوا 350 اسونه او قچري او لزره ډیر کورنی چرګان وژل شوی. د 3 اگست میاشتې په یو درشمه د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ کې مرګونی زلزله وشوه چې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې دوی د بند په مهال د طالبانو له لوري په زور اعتراف ته اړیستل شوي دي. دغو خبریالانو له آزادي راډیو سره په خبرو کې تور پوری کړ. طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د مهدی انصاری په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو په بند کړي. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمېر سازمانونو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوې خو د موضوع د سیاست لاملې ونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې دوی پر ضد متبلیغ کاوه.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد متبلیغ کاوه. رواني او فزیکی فشارونه دومره زیات و چې ډیری کسان مجبورېدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ نه وکړي. هغوی زړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل شوی و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای، حال دا چې ما هیڅ کله له کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نو
کړای. یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موږ غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه سره لدې چې له یوې کورنۍ ورځپاڼې سره یې کار کوه، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیو او وروسته یې د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیاتوي چې د دغو جبري اعترافونو خپرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبره یې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې یو افغان خبریال مهدی انصاری چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچی په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړۍ محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدی انصاری جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصول او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمې له اصول او د خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولی او غندي. دا ورځ پلیته د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یو برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدی خطر رامنځته کوي
و حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نوموړی زیاته کړل چې دا مهال لږ تر لږه شپږ خبریالان د کابل، غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دوهمه په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقونو، د بیان ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او د مهدی انصاري او نورو بندي خبریالانو د بې شرطه او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ له ملاتړو ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو، د دوی پر وړاندې د فشارونو او نه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسیدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو ویاند یې زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی. هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوی ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساته
که هم متحدو ایالاتونو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې، خو اسرائیلی پوځ د غزه په ښار کې د حملو د دوام خبر ورکوي، او په عین حال کې فلسطینی چارواکو ویلي چې بیګای ډیره سخت شپه تیره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې حماس او اسلامي جهاد ډلو د غزه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان ځینې برخې منلې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اسرائیلو پوځ وایي چې لای هم د غزې په ښار کې پوځي عملیات روان دي، او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپلو مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرائیلي یرغملو د خوشې کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. پاین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې په غزا کې بیگانه شپه ډیره سخته تیره شوه، او اسرائیلو لسګونه بمباری او د توپونو حمله وکړي. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزا کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرائیلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې عملیات د غزې په ښار کې دي، او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه یې غوښتي دي چې خپلو کورونو ته نه ځي. د پاوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼولې کل چې اسرائیلی پوځیان لا هم په دې سیمه کې عملیات کوي، او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزا کې د اسرائیلو په پرونیو حملو کې لک تر لګه اویا کسان وژل شوي وو. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزې بمباری سم دستي ودروي تر څو یرغمل شوي کسان په خوندي او چټک ډول خوشي شي. حماس پرون مخام د ټرمپ د شل فقرې پلان ځینې برخې ومنلې، او اعلان یې وکړ چې چمتو ده ژوندي او مړه اسرائیلي برمته خوشي کړي، او د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ټرمپ پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزې بمباري سمدستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندي ډول خوشیشی. د حماس یو جګ پوری چارواکی نن وویل دا ډله له همدې شپې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکی وویل مصر چې مخکې هم د منځګړی رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې دراتلونکو په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همدارس د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ټرمپ د پلان په اړه د حماس دریس تایید کړ.
له خبرونو ور اخوا
په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو به د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلې وي، خو د لوبڅارانو په اړه ډیر کم. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري، او تر اوسه یې یوازې د سلو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکار مرکه کړې، او په بنسټ دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل ژغ پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو لړلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو به لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدی جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږم په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو ماحول هغه انوایرمنټ ډیر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړله، خیر سره لوبه ترسره شوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي.
پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زه کرکټ سره ومه. له 2002 کال نه راپېسته بیسیکل د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی. نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ لپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نو موړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانین هم تقریبا 240 قانون لري او هر قانون بیلیر ماده لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. ا دې د پالیسی باید یو کلوب سره اوسې.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده، هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅلوي کلن احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د زینو ستونزو له امله په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وايي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی، خو په خبره یې دته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅاري راضي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
ناسا یا د امریکا د فضائی تحقیقاتو اداره غواړي چې په مدار کې انسانان ځای په ځای کې څو په راتلونکي کې دا انسانان سپوږمۍ ته لاړ شي. تر دې وړاندې هم کلونه پخوا امریکا لومړنی هیواد و چې انسان فضا ته واستاوه. د دې موضوع تفصیل احمد شبرګاندی کوي.
د امریکا فضائی تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوی چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دویم دوالوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروی دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسیدل، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګ د کم ځایونو چې خوشتي او سیګن د دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو د چې دی هغه به د واویایم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي، چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغه کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي، هغه د کروموزومونو شمېرې N یا 2N، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه. ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا داټر سیلز لاسته راځي. او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي، راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحله دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروسه د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوا غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي، لاند بازوګان په کښې رامنځدي چې سنټرومیر په مرحله کې دی یو بس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی، همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی بکتری د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمرنی مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي الکسنګ چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو اونه څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره یو ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمیر شکی پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی، لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابرۍ تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویشل سپله نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړل په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی، څلور لورنی حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الک څنګه چې د میتوسس د مو ویله، د میوسس د چې د فرقی دوی چې دی د جنیټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کې د میوسس په عملی کې سره ترسیږي. همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سره ترسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چیکي دي تولیدوي او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ده هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته، که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیموږ ول هغه له منځه زی او که چیرې ډی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وای چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري، د عمر د لحاظ مطلب غټي مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کم ژوندۍ کوچنۍ موجود چې دی، یعنی کله کوچنۍ چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحله په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکشي کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري، یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري، او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کیږي ورسره څلور دانه جوړیږي. دا و چې د دې دوارو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړو. په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی؟ او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ساس ټولو ته اجازه خان نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ اساسي درس د شپږ پېټو سمې صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې چې شامل دي. د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندۍ موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کړو، نو غواړو هغه حرکت په نه اجرا کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دي، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول، سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه د تندن په نامه سره، د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي، او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دا
دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې کچیر مشتر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنز دغه کم خطونه چې دی هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکار کیږي او د دوغه ټولو بندونو ترمنز د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمن ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره دیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره دیږي او خپل په جوړښت کې بلی مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سره رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکو د سر برخه ده چې هغه زیسخه منشا اخلي چې مثال شم مثال موږ کول څه لکه جوړه هډوکو او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکو چې کله خپل یو د بسره وصل او سیدا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره دیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره دیږي لکه ش مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کړی ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکت کنټرولیږي مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي او بل یې چې باسط عضلات دی هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي چې شه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سره دیږي ادریسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوږې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایو لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دی د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دی خپل په ځان کې په جوړښت کې رښتې لري چې د مای په فایبریل په نامه سره یادېدل او دغه رښتې چې دی خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دی چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دی چې د دوغه اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد دغه دوه پروتینونه دي عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي الته دا تعبیر کیږي او د عصب ورستی برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېر اندازه چې کیږي داخلي د حجره داخل ته. کله چې سوډیم د حجره داخل لاړي، د حجره د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم، اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت، یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، د دغه کم کلسیم آیون به داخل سي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوه شئ چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سوډیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کوي اباسي، تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغیزمن سو، او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر شایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي، مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت، د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي، او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره، چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. درېمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستا ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساد پنگڑو شنگ شنگ